مشال رادیو دا زه نجیب عامر مو تاسو ته د گرمی د 12 بجو په خبری غړې کې هر کله وایم په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته درته د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره تم شي. په سر کې به ورشو انیسی اجمل ته، هغه تاسو ته د دې وخت تازه خبرونه وړاندې کوي. له خبرونو وروسته به تاسو ته ریپورټونه در وپېژنو چې په دې خبرونه کې مو کوم ریپورټونو ته ځای ورکړ. مایکس فارم انیسی اجمل ته.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د هیواد امنیتی صورتحال په اړه بحث شوی. په باجوړ کې د چتر غورځېدو له وجې شپږ تنه مړه شوي او روس وایي چې د اوکراین په میزایلي برید کې د 23 پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټه په غونډه کې ویلي شوې چې ایس یو ملک ته به اجازه نه ورکوي چې وسلوالو ته پټن ځایونه او سهولتونه ورکړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا د جاري شوې خبرپاڼې تر مخه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټه د غونډې پر مهال دا هم ویلي شوې چې پاکستان د خپل اولس د ساتنې پوره حق لري. خبرپاڼه زیاتوي چې د قومي سلامتیا کمیټه په غونډه کې د هیواد د امنیت او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د روستیو وسلوال بریدونو په اړه بحث وشو. د غونډې ګډونوالو په پاکستان کې راتراګرۍ لپاره د ایس ایس غم نه لرلو په اړه خپل هوډ یو ځل بیا تکرار کړ او پر دې اسم یې هم ټینګار وکړ چې دا غټولو ادارو کسانو پر ضد به کاروایی کوي چې تاوتریخوالي ته لاره هواروي. د خیبر پختونخوا په مردان کې د ترانسپورټرانو اتحادیې ویلي که حکومت د ګاډو اډو ټکسونو زیاتولو پریکړه بیرته وانغسته نو دوی به د احتجاج په توګه د اډو بندولو ته دوام ورکړي. د دې اتحادیې مشر اسد علي د جنوري په 2 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په ټکسونو دوه چنده زیات کړي دي، نو ځکه د احتجاج په توګه د جنوري له لومړۍ نیټې نه اډې بندې کړي دي. دغه سیزنې ډرایوران وایي چې په خبرته تر سفر وړاندې ترې اوس د اډې انتظامیه د یو نیم سل روپو پرسه 300 روپے او کراچی ته د 900 روپو پرسه 3000 روپے ټیکس اخلي. بلخوا د مردان د انتظامی یو غړی نوید خان مشال لډیو تول چې د مردان تحصیل میونسپل انتظامیه د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده او د ملازمینو تنخواګانو او د ځلې نظام چلول لپاره ټیکسونه لګوي. د باجوړ په خار هډ کوارټر سیمه کې بیګا شپه د یو کور چتر غورځېدو په پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او شپږ زخمیان شوي دي. په سیمه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه په یو بیان کې ویلي چې په مړو کې ماشومان هم شامل دي. د چتر غورځېدو لامل لا تر اوسه نه دی معلوم شوی. په پیښور کې د وړو د میلیونو مالکانو اتحادیې ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دی له پنجاب څخه د وړو په راوړلو محدودیتونه لري او د غنمو کوټه زیاته کړي چې دا شان په صوبه کې د وړو بحران ختم شي. د خبره پرون په پیښور کې د وړو د میلیونو مالکانو اتحادیې د غونډې پر مهال شوې ده. په دې موقع د یادې اتحادیې یو مشر حاجي اقبال مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې هره ورځ د خوراک لپاره له 15,000 نه تر 20,000 میټریک ټنه پورې اوړه پکار وي، خو حکومت ورته یوازې 15,000 میټریک ټنه ورکوي چې لبجې په صوبه کې دوړو نرخم زیات شوی دی.
لکه زمون ضرورت کم از کم 1,46,000 بورې در وزیدا مونږ د حکومت راکې 50,000 بورې دا کومه کوټه چې مونږ راکې دا دا 25% کسانو دا مونږ ته یو چې کوټه راته زیاته کې چې کم از کم د 80% کسانو دا ارزان اوړو په اسانتیا سره ملاویږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې سکرتر مشتاق احمد مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت میلیونو ته د 50% کوټې غنمو ورکولو پابندي، خو د هغې باوجود 33% ورکوي چې دا شان د وړو ضرورت پوره کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پلویانو پرون په خبر کې د ګرانۍ خلاف احتجاج کړی دی. یاد ګوند په یو بیان کې ویلي چې د موجوده وفاقي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې په هیواد کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف له واکمنېدو راهیسې د 2022 کال په اپریل کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو پورې د هیواد اقتصاد خورا خراب شوی چې له وجې ګرانۍ زیاته شوې ده. او اوکراین د روسیې تر قبضې لاندې سیمه دونیسک کې د پوست په موقتی اډو د میزایلي برید ذمہواری منلې ده. دا لاغرست د کرملین په یو نادر اعتراف کې ویلي چې په ماکیوکا ښار کې ګڼ پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د پوست مشر د جنوري په 2 په فیسبوک په یو بیان کې ویل چې د دسمبر په 1 د دونیسک په ماکی اوکا ښار کې د روسیې د پوز لس ټولګي ورسره پوځي آلات هم ویجاړ او زیانمن کړي دي. دا بیان لږه شیبه وروسته لاغې مخې ته راغلی چې د روس پوز وویل چې د دوی تر ولکې لاندې دونیس سیمه کې د پوز په موقتي اډو د اوکراین په میسایلي برید کې درې شپېته پوځیان وژل شو. د خبرونو پای
انیسا جمال وای چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او اوریدونکو د دې خبرونې ځینې ریپورتونه دادي. د قومي سلامتیا غونډه چې پرون په اسلام آباد کې وشوه ورکې د ملک په امنیتي صورتحال خبرې وشوې په اړه یو شنن کې وای
دا فیصله شوی دا چې زیرو ټالرنس به دهشتګردۍ لپاره اور انډایرکټلی دا خبر هم کړل چې موږ به یو اپریشن شروع کوو په پاکستان کې دننه هم او ضرورت وو نو موږ افغانستان کې هم د کوم ټي ټي پي کوم هایډ اوټ سی هغه موږ اٹیک کوو.
د بلوچستان په دوکه کې د شری ناروغي له وجې سلور ماشومان مړه شوي دي او سلويخت نور ناروغه دي.
بلوچستان کې به اعلانونه کوو چې به راته خپل ارکانو ته حفاظت دي کې ونه غوي مگر دوی سر نه خلاصوي. دا ټیم اوس دوی غلط رپورټونه ورکړي دي چې بای دا مشکل پرستی ټکو والا ټیم نه راتلای اور ورځ موږ غم دې نه کړایا.
په پېښور کې د وړو مالکانو اتحادیو ویلي چې حکومت ورته د ضرورت مطابق وړه نه ورکوي.
زمونږه خوراکه چې د ټوبه کوم دا غل 14 نه 15000 میټریک ټن پر ډے دا مونږه حکومت غنم را کوي 5000 میټریک ټن.
خلک شکایت کوي چې په یوټیلیټی سٹورونو کې هم د وړو چینای او غوړو نرخونه زیات شوي دي. ریپورت په لرو همدارنګه په اور چې په مردان کې د گاډو د اډو ټیکسونو زیاتېدو زیات د ترانسپورټرانو احتجاج لا هم دوام لري. ګڼ نور ریپورټونه هم را سره دي. د اورېدو لپاره د مشال سره اوسه. دا مشال رادیو دا رازو د خبرونې لومړی ریپورت. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه وشوه چې پکې د هیواد په امنیتي صورتحال او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو په اړه خبرې وشوې. په دې غونډه کې دا هم ویل شوي چې هیڅ یو هیواد ته به دا اجازه نه ورکوي چې وسلوالو ته پټنځایونه او اسانتیاوې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ګوهر مسید په ریپورت کې.
د جنوري په 2مه وزیر اعظم دفتر یو بیان خپور کړو چې پکې د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډې احوال یې خپور کړی وو. د بیان تر مخه دا پریکړه وشوه چې ترخګری په اړه به زیرو ټالرنس یعنی هیڅ ګزاره به نکړو. په غونډې کې دا هم پریکړه وشوه چې ترخګری پر ضد رهبری او مشري به وفاقي او صوبایي حکومتونه کوي. کوڅېړونکي څه بل نظر لري؟ د پېښور نه شینون کی شمیم شاهد مشال ریڈیو سره خبرو کې ویل د قومي سلامتیا کمیټه غونډه وا خو د خیبر پختونخوا پکې ګډون نه وو.
ترهګيري چې ګوډر د ټوله په خیبر پختونخوا کې ده نو لومړی په دغه قومي سلامتی کمیټه کې د خیبر پختونخوا نمائندګي نه وو. د صوبایي حکومت ترجمان دا وایي چې موږ ته پکې دعوت نه راکړی شوی خو اطلاع دار چې دا خو زمان دادا ده چې په انتظامی طور باندې اگزیکټیو ته د دې د غیی د چیف سیکرټری ته واخا مخا دعوت راغلی هغه کنوی کړی یعنی کنوی کړی د جدا خبر ده. او دما داخله چې ته خیبر پښتونخوا نمائندګي پکې نه نال ته کې پته سره گی چې دا څه قسمه طرحګيري ده او په کم ډول ده او په کم ډول نه.
په کراچۍ کې مشت خبريال او سیډون کې زیورمان مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده مرکزی حکومت لپاره عملی پریکړې ډیر ګران کار دی. د زیات تکړه
دا فیصله شوی دا چې زیرو ټالرنس به دهشتګردۍ لپاره اور انډایرکټلی دا خبر هم کړل چې موږ به یو اپریشن شروع کوو په پاکستان کې دننه هم او ضرورت وو نو موږ افغانستان کې هم د کوم ټي ټي پي کوم هایډ اوټ سی هغه موږ اٹیک کوو. زما دا رائے ده چې بیسیکلی پاکستان ډېر سخت فرسټریشن شکار دی. یو طور ته خو ټي ټي پي عملی ډېر زیات شوي. ټي ټي پي کوم پرون نه بل ورځ کوم خپل ډیټا جاری کړل هغه چې موږ 350 نه زیات حملې کړلې پاکستان کې اور په دې کې موږ ګورو چې بنو کې یو سټڈی سینټر وغیرہ هغه مال کړو. اسلام آباد کی خودکش حملہ ہوا نو دیو دا امن و امان کمزورتیا لیداڈی سیریز اغسته دی دیزل او د شکاری چی دا کما پرشن دوباره کی دی شی پد پختونو بسومو کی خاص طور پر دی قبایلو سما کی لک شمالی یا جنوبی وزیرستان کی دوباره
د بیان تر مخه په کمی سلامتیه کمیټه او کندی کی د غرنۍ ختمولو او عام او لس ژوند اسانولو په اړه هم پریکړه وشوه گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونې اوس نشئ اوریدلی که زموږ خبرونې اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ 12,110 14,580 او 15,215 شپېته کیلو هرتز دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110 15,215 شپېته او 12,880 کیلو هرتز د مشال رادیو خبرونه ته وګي خبري ګړې اوري د بلوچستان په دوکې کې د شری ناروغي له وجې سلور ماشومان مړ شوي دي او سلويخ نور ناروغه شوي دي د روغتیا چارواکي وایي چې په سیمه کې ماشومان ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکوي بلخو د سیمه اوسیدونکو او د روغتیا ادارې کارکونکو وایي چې په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی او باید حکومت دې ته پام وکړي نور حال کوټې ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي
د کوټ څخه 2.5 کیلومتره لري د بلوچستان په دوکې کې د ابيب کلا او په کلی جعفر شاه کې د خسرې یا شری ناروغي څخه څلور ماشومان مړه او د سلويش څخه زیات نور اغیزمن شوي دي د شری څخه چې کوم نور ماشومان تر اغیز لاندې راغلي دي هغه زیاتره سم د لاسه په روغتون کې بستر کړي دي چیرې چې ډېری ماشومان ته ویکسین ورلګول پیل شوي دي په دې اړه د جنوري په دویمه نیټه د سیول هسپتال دوکي مشر ډاکټر جوهر ترین سره چې مکله تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اغیزمنو کلو ته ویکسین رسولې دي خو بیا هم د نوموړي په وینا چې په سیول هسپتال دوکي کې نارینه ډاکټران نه حاضریږي او یوازې دوی ښځینه ډاکټران ډیوټي ورکوي چې له امله د ایمرجنسي په صورت کې د دوی لپاره مشکلات زیات وي
مزید چې دی ماسه د 43 بچان چې دی ټوټل زو قتل هغه اوس برابر او الحمدلله دا چې مسله کا سبا دا چې کلی بل کوټ او پیری او ایریا دا د مری او دا سنی هغه زو ویزیت کو نو سلا په شار کې دا چې مسله نست مزید ما اوس هم ډایریکټر زو ډیویژن څخه خبر وسوله مطلب ما دا ورته چې ما ته د شانو د سپیشلیست ضرورت دی چې بدرې د بچانو ډاکټر زیا چې سپیشلیست او ما ته په دوکې کې ډاکټر ته زی ما ته بار بار ویل چې ما ته ډاکټر نه فرگٹ ڈسٹرکٹ کی زی ایکڑ کار کو مت ڈاکٹر نستا حالانکہ دا ایج ایم ایس خدا نوی مجبوری دا زما وطن دے علاقہ دا زما پرتیر کو
کیم دا کار اگر زیات کڑا چ پابیب کلا او کلی جعفر شاہ کی چ کو ماشومان دا خسرے سخ اگزمن سی وی دی دا غ یولو ی لدا دی چالتا والدین دا خسرے دا ٹکو او پولیو سخ انکاری دی په دې اړه د سیم سره تړاو لرونکي د پرایمري سکول هډماسټر محمد اشم وای چې اوس په اغیزمنه سیمه کې د ویکسین لګولو کار پیل شوی دی
دا ټیم راتلای دا ټیم بناري والی په لوټ سر کې به اعلانونه کوي چې به راځي خپل ارکان ته فضل چې کې ولګوي مګر دوی سر نه خلاصوي دا ټیم اوس دوی غلط رپورټونه ورکړي دي چې به دا مشت پیل شي چې کو والا ټیم نه راتلای ورځ موږ غم دې نه کړایا
دته په کوټ کې د روغتیا د ادارې صوبایي ډایریکټر نور قاضي سره چې مکله تماس ونیوي نو هغه مشال ریډو ته وویل چې واغې زمینې سیمې ته د ویانې او ټیمان په عجله توګه دوی لیږدولی دي چې موخه د نورو مرګو مخنیوی کول دی
خدا دے پاتے
ولی چې ډاکټران د دوکۍ په سرکاري اسپیتال کې د کار لپاره نه حاضرېږي. د دې په جواب کې د دوکۍ ډیپټي کمشنر صاحبزاده نجیب الله د جنوري په دریمه نیټه راته وویل چې په دوکۍ کې د ډاکټرانو د اوسېدو په خاطر سمي اسانتیاوې نشته، خو پر دې برسېره دوی د جګپړو چارواکو سره په تماس کې دي. مادن د ادارې د شمیرې له مخې د 15 څخه بیا تر 14 لکه ټنه پورې کوئله د دې غرنۍ سیمې څخه راوځي، کوم چې د سند او پنجاب ایالت په کارخانو او د خښتو په بټیانو کې کارول کیږي. لیکن د بده مرغه په یاده سیمه کې نه خوښه اسپتال جوړ شوی دی او نه هم د خلکو د تګ راتک په خاطر ښه پوخ سړک شته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په مردان کې د ګاډو د اډو ټیکسونو زیاتېدو زد د ترانسپورټرانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی وایي چې ټیکسونه پرې دو چنده زیات شوي دي، نو ځکه یې د جنورۍ له لومړۍ نیټې نه د احتجاج په توګه اډې بندې کړې دي. بلخوا د مردان انتظامیه وایي چې تحصیل میونسپل انتظامیه له مالي تاوان سره مخامخ ده، نو د ملازمینو د تنخواګانو او د ضلعي نظام چلولو لپاره ټیکسونه لګولي دي. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې اورېدلی شي.
دا مردان نه پیښور ته تلون کې یو کورنۍ چې له سهاره د ګاډو د راتلو په انتظار وه، یو مشر سبحان الله مشال ریډیو ته وویل چې له پیښوره مردان ته ملما راغلی وو خو اوس ورته تلل مشکل دي. نوموړي زیاته کړه که حکومت ټیکس لګوي او که اډې مالکان یې اومني خو بیا یې هم تاوان د عام سورلو کیږي.
اډو والا په دې ګاډو ور باندې ټیکسونه لګېدلې دي او دوی چې دا نن دوه مورځ موږ زریره ګرځو په دې اډو کې ګاډو والا نه دي او دا چې څومره ټیکس چې وایي چې په ګاډي باندې دا به زمانه دي، نو زموږ خو دیاړي مار خلک یې زموږ خو اثار کرو ماښام ریبو، نو چې زموږ 500 روپۍ پرس کا دیاړي شو او دا غي زه لکه د پیښه فشار ته زم راځم 100 روپۍ په ما کرے سو 500 نو 200 درګه 300 پښو 300 بز سکو ما او ټیکسان ولا ولا لږی 400 300 روپۍ کرے دي. مهرباني د حکومت کی چې د وزیر اعلی سره درخواست کوم چې دا خپل پیسې له واپس ورته خو د ډاکټر نه کېری ډبه جوړه کړی دا یو خپل خو بغیر سو بنګله زور راکې عوام له زور کم.
د مردان د یوې اډې چلونکي جاوید خان مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع انتظامی له خوا ورته د ټیکسونو سیوا کولو نو ویلې. نوموړي زیاته کړه چې اداره ورته په اډه کې بنیادی اسانتیاوې هم نه ورکوي.
په خبر لبا یو ټریپ 130 روپۍ مونږ ورکولې اوس ورکو 300 دغه سواد ته چې دی 150 روپۍ وي 350 به ورکوي، کراچۍ له 900 روپۍ ټیکس وي 4000 به ورکوي. دا د دې په وس کې نه ده، موږ نشو کولی. ګاډو کې دوه سشتنه مخکې نه مینټیننس ګران دي او لکه برداشت نشته د خلکو، نو بس نور هم باغی وس نه کیږي. په خپل دا ګاډي درولي دي بس ولاړ یو. موږ 10% منو، 30% منو، 20% منو، خو دا ډبل او تریبل دا به کم ځنه موږ ورکو.
د مردان تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن مشر نوید خان مشال ریڈیو ته وویل چې ٹی ایم ای مردان په تاوان کې روانه ده او د اداري ملازمینو د تنخواګانو او د ضلع د نظام چلولو لپاره ټیکسونه لګوي.
زموږ بیسیکلی مقصد هم دا دی چې زموږ سیلریز پینشن او چې کوم بیسیک فیسلٹی وای کو دلته میونسپل سروسز سینټریشن واټر سپلای سټریټ لایټ داسې دا شیزونه افیکټ نسی. الٹیمیٹلی دا افیکٹ کیے کہ داش نہ نو دا مردان سے زیادہ توپ دے گا نا نو آگے بعد یعنی تب مینیج کیے دا یو یعنی هغه یو پروسس دی چې داسې بګو کوم چې څونه غي نو هغه موږ دلته یوز کوو. زموږ داسې نوې صدا سره ډیولپمنٹ ایکټیویټیز کې زموږ داسې زونه نه دي چې کوم غي ونو غزي ما ته چې هغه کې ګیپ ډیر زیات دی. ډیولپمنٹ کې خو الکه دا چې کله سیوینګ به سیونگ ایشو خود تستنا نو مقصد دا دی چې دا شه هاي شه په پېمنس په تحصیل یا په ډیسټریکټ ته کوم موږ فیسیلیټی پرووایډ کوو چې هغه دغه سي کنټینیوسلی روانه کیا کې موږ بهتري راولو.
دا مردان د ترانسپورت صدر اسد علی مشال ریډیو ته ویل چې ځلی انتظامیه خپل فیصله واپس وانغستا نو تر هغه به اډې بند وي او کرایې به هم سیوا کوي.
ار اپیرا د دې ظالمانه ټیکسونه دی پنګ باندې زیاتې ټیکس دی دی سره دا ډې سہولت مطلب د اوبو سہولت دی سرنشتہ د سپای غم دی سرنشتہ د یو شیزم صرف عوامو ته زور دی کده په ما ټیکس زیاتې خو زه په عوامو باندې کرے زیاتوم کنه ټیکس جی بل خبره دار چې د شډول برابر دی ټیکس نه زیات کړي مکمل لا نه زیات کړي ظلم یې کړي دی بیخي.
مردان د خیبر پختونخوا دویم غټ خار دی او د صوبې د ټولو خارونو ترڅنګ د پنجاب او د سند خارونو ته هم له مردانه ګاډي زی د اډو او د ګاډو د احتجاج له وجې ټول پاکستان ته تلونکي سورلې متاثر شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوزې چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل رپورټ په پیښور کې د وړو د ملونو مالکانو اتحادی ویلي چې حکومت ورته د ضرورت مطابق وړه نور کوي چې لواجی په صوبه کې د وړو نرخ هم زیات شوی دی. دوی زیاته کړي چې حکومت ورته له پنجاب د وړو په وروړلو محدودیتونه ختم کړي او د صوبې لپاره د غنمو کوټه هم زیاته کړي. خو د خوراک محکمه به وایي چې د صوبې د ملونو لپاره 25% کوټه مقرره شوه خو دوی ورته 30% ورکوي چې مخایده ده چې خلکو د وړو ضرورت پوره شي. د پیښور شبیر احمد جان پر دې موضوع رپورټ جوړ کړ.
پیښور کې شوې د وړو د ملیونو اتحادیې د غونډه کې برخه اخیستونکي د سازمان مشر حاجی اقبال مشال لیړو ته په 2 جنوري وویل چې د صبح د ورځې کم د وړو یا د غنمو ضرورت ته هغه حکومت دوی ته نه پوره کوي. دا کوم لوځي چې د اړو نرخونه ډیر سیوا شوې دي.
زمونږه خوراک چې د صوبې کم ادا غل 14 نه 15000 میټریک ټن پر ډے دا مونږه حکومت غنم را کوي 5000 میټریک ټن لکه زمونږ ضرورت د ورځې کم اس کم 1,40,000 بورې د ورځې دا مونږه حکومت را کوي 50,000 بورې دا ریټونه داغه په وجه سیوان دی. بل مونږه حکومت ته نن دا دغه وک چې به مونږ ته د پنجابم کولو کړی شي دا کومه کوټه چې مونږ راکې دا دا 25% کسانو دا مونږ ته یو چې کوټه را ته زیاته کې چې کم اس کم دا 80% کسانو دا ارزان اوړو دی ته په اسانتیا سره ملاویږي. باقی دا 20% چې کم دی دا سرمایه‌دار خلک دي بهشک او وی اغشتیم شي.
د یاد سازمان یو بل غړي چې په مردان کې د اړو مل دی عادل اقبال مومن مشال لیړو ته وایي چې بلینو سره غنم بالکل نشته دی ولی حکومت سره شته دی خو دوی ته نه ورکوي.
دی کې چې کم دی نو د ګورنمنت ډیر زیات غټ لاس دی. دی کې د فلور مل اړو سره کار نشته چې لکه فلور مل نه به ریټ دا به های کیږي. نو فلور مل چې کم دی نو هغه چې سره ریټ کې خریداری وکي نو هغه ریټ حساب سره چې کم دی نو هغه خپل حساب کتابو کې هغه خپل اوړه خرسي. په مل کې چې کم دی نو حالات ډیر زیات خراب دي د غنمو لحاظ سره. ګورنمنت لا پکار دادي دوی سره چې کم سٹاکس پراته دي دوی سره به د کی پی کې حالات کنټرول شي.
نوموړي جاتوي چې پنجاب نه چې کم غنم راځي هغه تلارو کې چک پوسټونه ډیر وي نو زه د هغه له وجې زیات خرچي شي او څه زیات کاریانه او ټیکسونه. ولی په دې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې سیکرټري کیپټن ریټایرډ مشتاق احمد نو پختل نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې حکومت د خپل کوټې یا برخې نه سیوا غنم ملیونو ته ورکوي ځکه حکومت پابند دی چې 25% غنم دوی ته ورکړي خو موږ خوښه 3% ورکوو کوم چې د ورځې 15,000 میټریک ټن غنم جوړیږي. خوای سرنګ چې نور هر یو شیز ګران شوی دی نو اثر یې په اوړو او غنم هم پرې وته دی او د دې نرخونه هم ننور گرانے سرسم سیوا شوی دی ہم دا جنوری پا دویما پی خور کی دا خیبر پختونخوا چیف سیکٹری پا مشرے پا گرانے قابو مندل لپارا ایبا غونڈو شوا چھ پا گٹولو ڈپٹی کمیشنرانو تا ہدایات ورگ لشو چھ دا اڑو پا شمول دا نور توکو پا نرخونو قابو مندل لپارا گامو نپور تکلی دا سرکاریش میرو ترمخا خیبر پختونخوا دا غنمو 25% ضرورت حکومت دا صوبے دا خپل پیداوار نپورا کئی نور 25% ملیونو مالکان زان لاخلی ولی 50% دا پنجاب صوبے نہ پورا کیے گی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
ہم عملتا پیخور کی پاتی کی گو مزدور کارو خلکو په سرکاري دکانونو یا یوټیلیټی سٹورونو کې د وړو چینو او غړو په ګرانېدو خپګان خودلې وای چې دغه دکانونو کې به وړاندې هم دغه خوراکي شیان ملاویدل مشکل او خو اوس خو قیمتونه هم سیوا شو نو دوی به د مالی پریشانۍ سره لاس او ګریوان شي. حکومت په قیمتونو کې د جنوري د لومړۍ نیټې نه اضافه کړي چې د غنمو وړۍ 2.5% ګران کړي دي، چینی او غوړي هم دغه شان ورسره ګران کړي دي. د سرکاري دکانونو لخوا د جاری شوي اشتهار تر مخې هغه خلک چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام برخه دي ورته به په پخواني قیمت دغه درې واړه خوراکي توکي ترلاسه کړي. شانواز ترکزه په رپورټ لري.
په یوټیلیټی سټورونو کې د خوراکي شیانو قیمتونه د 25% تر د 2.5% پورې ګران شوی. د دسمبر په 1 2022 یوټیلیټی سټورز کارپوریشن معنا هغه دوکانونه چې وفاقي حکومت پکې د اخیستونکو لپاره په ارزانه بیه خوراکي شیان ورکوي ګران کړی دي. د وفاقي حکومت د میډیا اداري پریس انفارمیشن ډپارټمنټ لخوا هم په دغه نیټه د پاکستان غټو اخبارونو کې لوی او رنګین اشتهار لګیدلی چې تر مخې د غنمو اوړو د 40 روپو ته 1 کیلوګرام، چینی د 80 روپو نه 80 روپۍ او غوړی د 300 نه 350 روپو ته خېژولي. پېښور کې یو ګلکار محمد ایاز خان وای دوی به زیاتره سوداګانې په دغه سرکاري دوکانونو کې کولې. اول خو هغلته ملاوېدل هم ډېر ګرانو، اوس چې قیمتونه د عام بازار په شان شو نو دا به ورته مشکلات لاسي واکي.
نو 1500 روپۍ ورځ هم اغسته اوسه پورې ٹھیکارانو تم اس اپیل کرے سیوا شیزہ توڑا پا 2700 روپے شوا مخ کی 1500 وہ پاگے بانے خا گزارا
کے 100 روپے توڑا
وق کی 1400 1450 توڑا ہوا اس 2700 تو رسی دن دا ڈیر مشکل ہے دن ڈب لیبر دم را بد حال لے چیو رس ڈیڑی واری خواران نو آگی بیا گرزی چوس پا دیس سا کور کئی اس کور کے معشومان تے غواری غوڑا نی چینی نی غوڑی نی کم زینے پورا کئی آگی
دا جاری شوی اشتہار تر مخے ہاگا خلق چې په بینظیر انکم سپورټ پروګرام کې داخل دي د هغوی لپاره به د غوړو اوړو او د چینو قیمتونه هماغه شان پخوانی وي. د یاد پروګرام د ویبپاڼې تر مخې پاکستان کې د 2014 نه 15 لک خاندانونه داسې دي چې د دغه پروګرام نه استفاده کوي. نو اشتهار ښایي چې د دغه خاندانونو نه بهر خلکو ته به په سرکاري دوکانونو کې هم دغه درې وړ خوراکي شیان په ګرانه بیه ملاویږي. اشتہار کے پاٹ سرخی کے وزیر اعظم ریلیف پیکج لکھ لے اودے ہم لکھ لے دغ قیمتوں بد جنوری د اولانے نیٹے 2023 نامہ لکھے گی. اشتہار کے زیادہ شوی یو تن ب پمیاش کے 6 کیلوگرام اوڑو 3 کیلوگرام چینی او 3 کیلوگرام غوڑیا خستے شی. پاور سکروٹ پہ خور عبد الخالق نومی یو تن دلو ہاری کار کبھی دے وائی اور سرش پک تنان پکار اختری کاروبار ڈیر کم دے او دے د مزدوری پور کول کے ہم مشکلات لری. خالق زیادہ کڑا خوراکونه زیات کران شي نو مزدوران ورنه هر ورځ د مزدوري د زیاتېدو غوښتنه کوي.
که څه مخکې به موږ ته پته نه لګېده چې چا کار وکړو، اوس موږ په دې کې یو چیرې سوکرا شي چې بس غل کار وکړو. نو همدغه وی چې روره مټیریل ډیر زیات ګران شو، وړه وړي چینی وغیرہ او زموږ تنخواګانې نه خوځي، نو هلته کار شته نو تنخوا ول موږ څنګه زیات وکړو؟ یو تقریبا 6 کسان دي را سره.
نو 6 کسان لو بته د میاشتې 1000 روپۍ ورکوي.
یاره بالکل جی بالکل، کار مارم نشته دی. دا تقریبا 2-3 میاشتې شو چې د جیب ول ورکو.
پاکستان کې دغه سرکاري دکانونه 50 کال وړاندې شروع شو او دوی په خپل ویپاڼه لیکلي دکانونه د 100 روزو زیات دي. ولې د 1000 نه زیاتې فرانچایز معنی چې په نجی دکانونو کې هم خدمات ورکوي شته. د دوی په ویپاڼه د پخواني قبایلي ضلعو دننه د سرکاري دکانونو ځینې تفصیلات هم شته، خو د دکانونو شمیره ډیره کمه ده. لکه د باجوړ په خار کې یو دکان خودلې. په ملک کې د سرکاري دکانونو نه بهر عام کاروبارونه هم ډیر زیات خراب دي. لکه د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختون یار وای ډیرو خلکو کاروبارونه پریخي.
مخکې به د پنجاب دغه میلیونو والا دغه کارخانه دارو بدلته زمون سره مطلب د میشتې د اپته یو قرض به کاو او مالونه به موږ تر کول لرستون کې زموږ دکاندارانو چې شو چې په ملک کې د سار او د ماخام د ریټ پته نه لګیږي چې سار موږ یو گاډی را ډکو ماخام دغه ریټ بلی خو موجوده چې کوم صورتحال لیکو زنن تاسو هم چې نن تور چای او وړی د ریزورس ناشته ما چې دغه نوې انویس راغې دغه مطلب څه کومه منګي کوم له هر د وړو د غړو د چینو د خوراکونو د ټولو شیانو روان دي نو د خدای پاک غواده د رزق مطابق ده باقی د بندګانو د وسو او د بس خبرې نه دي
د یو ټولټی ستورنل خو په جاري شو اشتهار کې دوی دا هم لیکلي هر څوک چې غوړي چینی او ورو پسې دغه دکانونو ته ورځي اول باید د خپل موبایل فون خپل شناختی کارت نمبر په 1556 ولېږي چې معلومات شي دغه تند بنظیر انکم سپورت پروګرام اهلیت لري او کنه شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625
دا مشال لړیو دا وريدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کې دون کې دی په پوره 12 نیمه بجو به د نساجمل نه د خبرنو لنډیز او لا غیر است به رپورټونو ته بیا ایدم ورکوم ایکس پاره و نساجمل ته
د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې ویل شوی چې سیو ملک ته به اجازه نه ورکوي چې وسلوالو ته پټنځایونه او سهولتونه ورکړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا د جاري شوی خبر پاڼې تر مخه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې د غونډې پر مهال دا هم ویل شوی چې پاکستان د خپل ولس د ساتنې پوره حق لري. د باجوړ په خار هډ کوارټر سیمه کې بیګاشپه د یو کورچت راغورځېدو په پیښه کې شپږ تنه مړه او شپږ زخمیان شوي دي. په سیمه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه په یو بیان کې ویلي چې په مړو کې ماشومان هم دي. د خیبر پختونخوا په مردان کې د ترانسپورټرانو اتحادیې ویلي که حکومت د ګاډو اډو ټکسونو زیاتولو پریکړه بیرته وانغسته نو دوی به د احتجاج په توګه اډو بندولو ته دوام ورکړي. د دې اتحادیې مشر اسد علي پرون مشال لیډیو ته ویل چې حکومت په ټکسونو دوه چنده زیات کړي دي نو ځکه د احتجاج په توګه د جنوري له لومړۍ نیټې نه اډې بندې کړي دي. بلخوا د مردان د انتظامی چارواکي وایي چې د مردان تحصیل میونسپل انتظامیه د مالي مشکلاتو سره مخامخ ده نو ځکه یې ټکسونه لګولي. په پیښور کې د اوړو د میلیونو مالکان اتحادی ویلی چې د خیبر پختونخوا حکومت له پنجاب څخه د اوړو پر اوړو محدودیتونه لري او د غنمو کوټه زیاته کړي چې دا شان په صوبه کې د اوړو بحران ختم شي. دې خبره پرون په پیښور کې د یو غونډې پر مهال کړي ده. هلته د خیبر پختونخوا د خوراک محکمه وایي چې حکومت میلیونو ته د 50% کوټې غنمو ورکولو پابند دي خو دایي باوجود ورته 33% ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پلویانو پرون په پیښور کې د ګرانې خلاف احتجاج کړی دی. یاد ګوند په یو بیان کې ویلي چې د موجوده وفاقي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخوا وفاقي حکومت د دې تور د تحریک انصاف په مشرۍ د پخواني حکومت باندې لګوي. اوکراین د روسیې تر قبضې لاندې سیمه دونیسک کې د پوست په موقعیتي اډو د میزایلي برید ذمواري منلې ده. د هغه وروسته د چې کریملین په یو نادره اعتراف کې ویلي چې په ماکیوف ښار کې ګڼ پوځیان وژل شوي.
انیسا جمل وا چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه مرکې را سره دي نو که وخت لري را سره پاتې شي. تاسو د دې خبرونې په سر کې په یو رپورټ کې اوریدل چې د پاکستان د قومي سلامتیا د کمیټې په یو تازه غونډه کې چې اسلام آباد کې شوې دا ویل شوی چې ترهګرو پر ضد به فعالیتونه د ترهګرو فعالیتونو د درولو لپاره به اقدامات جدي کیږي او که ضرورت شو نو په افغانستان کې هم په ټي ټي پی باندې به پاکستاني ځواکونه حمله کوي. له دې معلومیږي چې پاکستان د افغانستان په خوره کې د ترهګریزو فعالیتونو له وجې اندېښمن دی. د دغه هیواد چارواکو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان خاورې نه پاکستان ته د ورپېښېدونکو ګواښونو په اړه بېلابېلې ادعاګانې کړي خو یا دغه ادعاګانې واقعیت لري که لري پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد نه په دغه مرکه کې کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره درلود په غوږ کې ناکام شوی دی او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژۍ د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې سلوي کلونو کې چې ګټه رسولې وه ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیکه ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل. اوس پخپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا پخپله دوی کرلې دي.
بلې، همدر صاحب تاسو پخپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورنډ کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یوه سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی اسټبلیشمنټ په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلی د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه پخپله که چیرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري، نو د دوی تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان پخپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا ادعاوې چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی پخپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو پخپله یو بنسټ دی. نو د دوی دغه ادعاوې تر ډېره حده پورې بې ځایه دي، لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
شنون کې شفیق همدرد و چې زموږ د همکار پوښتنې ځوابولې. له یوې دمې وروسته به همدر سره
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ ترڅنګ یو شمیر افغان سفارتونو پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې بندي افغان کډوال په تیره ماشومان دې زر تر زره خوشې کړي. د راپورونو له مخې د سند صوبې په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له تیرو څو میاشتو راهیسې بندي چې پکې ګڼ شمیر ماشومان او مېرمنې هم شته. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره نه وي. زموږ همکار صفي الله ستانکزی په ریپورت لري.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي، په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوالو او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي، د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توقیف خونه کې هم چې له 9 تر 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي، 222 تنه افغان ماشومان او تنکي ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینهو افغان بندي کډوالو شمېر هلته 400 ته رسیږي. د دغو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یوه له دې بشرپالو او مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د دې افغانانو په هکله موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشن ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راوباسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، د هغوی سره زما خبرې اترې شوې دي.
اخو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه ښودلې چې ځینې بشرپاله کسان او مدافع وکیلان د هغو هڅو لپاره ځورول شوي چې د افغان ماشومان او ښځو د خوشي کولو لپاره یې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې له ژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو، ماشومانو، ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پېښه بلل شوې او ویل شوي چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2021 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو مشرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللی دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
دا مشال رادیو دا زه نجیب عامر مو تاسو ته د خبري غړی وړاندې کوم. اوریدونکو، یو یادګیرنه وغه ده چې تاسو زموږ خبرونه په میډیم ویف یا منځنو سپو باندې نشئ اوریدل. که د مشال رادیو خبرونه اوریدل غواړي نو لنډو سپو یا شارټ ویف ته راشي. پاغو سپو باندې چې موږ وخت په وخت اعلانونه کوو تاسو زموږ خبرونه اوریدل شئ. د دې ترڅنګ که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو څو لارې دي. یو خو یې دا لاره ده چې تاسو راشئ په خپل کمپیوټر کې ولیکئ www.mashalradio.com. هلته زموږ خبرونې ویب سایټ ته راځي، تاسو هلته نیغ په نیغ هم اوریدلی شئ او زموږ تیرې خبرونې هم هلته دي. د دې ترڅنګ په خپل موبایل کې که تاسو خپل پلی سټور ته لاړ شئ، هلته مشال رادیو ولیکئ، نو زموږ اپلیکیشن به ستاسو موبایل ته ښکته شي او زموږ د خبرونه او زموږ ټولې خبرونې به تاسو پاکې رڼې واورېدلی شئ. اوس هم نور رپورټونه. د بی پولي خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداؤټ بارډرز یوې څېړنې له مخې په تیرو 20 کلونو کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1,200 خبریالان وژل شوي چې په اوسط ډول په کال کې 300 څخه زیات جوړیږي. په دغه فهرست کې پاکستان په 15 نمبر باندې دی، ځکه چې له 2003 کال راهیسې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې 93 خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د دغه رپورټ تر مخه د 2003 او 2020 ترمنځ 2 لسیزې په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې د کره معلوماتو ترلاسه کولو او د هغې د خپرولو دنده کې مصروف وو وجونکې لسیزې وې. فرانس خبری اجانس د بیپوله خبریالانو دغه خپور شوی رپورټ کې په ډاګه کړي، پاکستان هم د نړۍ 5 خطرناک ترین هیواد دی، چرته چې خبریالانو د کار کولو له وجې د هغوی ژوند ډېر په خطر وي. او 13 کالو کې په پاکستان کې 93 خبریالان وجلی شوی دی. پیښور کې خبریال فدا دل وای چې پاکستان کې یو که خبریال وجلی شي، وتختول شي او یا پرې تشدد وشي، نو بل خواته د دې پر ضد د دغه جرمونو د معلومات هم بیا پته نه لګي. چې په دې کې څوک ککړ وو.
د خیبر پختونخوا یا د قبایلی سیمې چې کوم صحافیان دي دا چې کومو حالاتو سره مخ دي نو ظاهره خبره ده پای کې دړکې هم ملاویږي، پای کې د تشدد واقعات هم مخې ته راغلي دي. او په پاکستان په مختلفو سیمو کې درې نوي صحافیان قتل کېدل، دا ډېره د افسوس خبره ده. او په دې کې ډېره زیاته افسوس خبره دا هم ده چې کله د قتل داسې واردات مخې ته راشي نو د هغې نه پس حکومتونه ادارې په هغې باندې بالکل چپ پاتې شي. تحقیقاتي کمیشنونه هم جوړ شوي دي، د هغې نتیجه مخې ته نه راځي. په هغې کې دا پته نه لګي چې دا صحافي دا خبریال چا ووجلو، چا په تشدد وکړو، چا اخوا کړو. داسې وارداتونه شوي دي چې تر اوسه پورې پته نشته. په هغې کې نه حکومت ذمہ داری اخلي نه ادارې ذمہ داری اخلي.
نوموړي زیاتوي چې د خبریالانو پر ضد که تشدد یا د مرګ ژوبلې معلومات وشي هم نو کسان نامعلومه وي او خبریالانو ته انصاف نه ملاویږي. خیبر پختونخوا کې د جرنلسټانو د حقونو او د ښېګړې لپاره کارکوونکي سازمان خیبر یونین او جرنلسټ پخوانی مشر فدا خټک چې د یو شخصي ټلویزیون مشري هم کوي وایي چې نه مطبوعاتي ادارې او نه حکومتونه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره سنجیده فکر کوي. وایي چې دلته خو یو خوا کو حکومت خبریالان زوروي نو بلخوا ځینې وسلوالې ډلې هم دي چې هغوی خبریالان خپل کار ته آزادانه توګه نه پرېږدي.
جرنالستان هغه شانتې آزادانه صحافت نشي کولای خپل دغه جهاد شاته د دې چې یو خو ملټنسي دا چې هغه ډېره واضحه ده. تر طرف ته دلته کې د حکومت دا هم دغه سختیانه پابندیاں دي نو جرنالستان کومو ګورو د میچنې په غدو حصو کې چې دی یو قسم ته منځ کې گیر دي نو د ادارو حال لا چې یو اداره هم د خپل د جرنالست ته دغه د سیفټي لپاره هیڅ کار نه کوي. د سره سره حکومت هم دغه ذمہ واری ده چې هغه هم دی اول سره ګمونه اوچت کړي.
خو بیا پاکستان کې تیر وختونو کې هم او موجوده حکومت هم بیا بیا دا ژمنې کړي چې دوی ته د خبریالانو د ستونزو او د کشالو خپته ده او د دوی د خوندیتوب لپاره کوټلې ګامونه او ضروري قانون سازي به هم کوي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے دا مشال رادیو دا د لنډی کوتل سیاسي فعالان وای د دې سیمې د پرمختیا مهمه پروژې په وخت سر ته نه رسیږي چې لوجې د دوی په خبره خلک د ژوند له بنیادی اسانتیاو محروم دي. دوی په تیرا د اوبو، صحت او تعلیم په برخه کې د اسانتیاو د نشټوالي خبره کړې ده. په قومي سملې کې د خیبر یو استاد بیا وایي چې د لنډی کوتل لپاره د زیاتره پروژو تخنیکی کارونه بشپړ شوي او دا چې د صحت او تعلیم په برخه کې هم اصلاحات کړي دي. خو په خبره چې د نو ودانوی په جوړولو به وخت لګي. فرهاد شینوارې لوړ گینه رپورټر کوي.
د لنډی کوتل سیاسي اتحاد جو مشر مراد حسین اپریدی د دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې هلته اعلان کړای شوی پرمختیایي منصوبې نیمګړې پرتې دي.
څنګه چې کیټګری ای اسپیټل په پیښور کې ده یا په نور ازلاو کې ده نو هغه سہولت موږ ته فعلا په ایمرجنسی کې په بل اړخ شي کنه ز په خپل تلای په شنول ته یو سرنج نشته ده، الته مالوج نشته، په یودین نشته، الته او ته بهر د مارکیټ نه په خپل پیسو باندې راخلي کنه. چې کوم د سلمان واټر سپلای سکیم ده دغه دا پریورټی نه نه خپل وب چې دای کنه ز په 3000 روپیا باندې ټینکر خلم.
د لنډ کوتل ځنې نورو سیاسي فعالانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
معروف افریدای ملوم دی او خبر زغه خیر اوسیدونکو نو د خواتینو د ایجوکیشن اواری سره دلته شته کنه صورتحال ډیر زیات خراب دی. او کبیا د الکانو تعلیم کتل شي نو دته مونږ کوم ډیگری کالج او هغه کوم چې دای کنه سر دوه مزامین چې په 20 کې پڑھويږي کمپیوټر ساينس او اردو او ځنې علاوه چې کنه نو یو سبجیکټ نه پڑھويږي.
حاجی خان سینوارنی منوم دی ان سی 1 چیرمن
کالو شو مونږ خيجو خپل ډیوټي کړو عوامو خدمت کړو ناز ما زیګر دریو بچو پوری چې مونږ خپل وسه شي دا کړو. اې څه نشته نه فانس نه دفتر نه نشته صاحب چیرمن یوړو کې دفتر دی تحصیل دندې کوتل کوم چیرمن چې یوړو کې دفتر ورکړی ټول ناس وي پکې او بس وخت دی تیروي پر بنیادی مسلې دای مونږ اسپتال خراب وو اسپتال نشته چې کالج هغه بټوه کې کالج جوړ شوی هغه کالج دی اوبه بجلی اوس ما ته وایي ما موجوده وخت کې زه اوبه ما جنګۍ په سر باندې راوړي اوبه نشته
لنډ کوتل او جمرود حلقې نه منتخب شوي د کمی اسمبلی غړي نور الحق قادری د دسمبر په 1.5 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو لوی منصوبې فیزیبلټی سټډي یا د امکاناتو مطالعه مکمل شوي او په شلمان کې بعد د کابل سیند نه د اوبو یو لوی ذخیره لنډ کوتل ته ورکولی شي او په دې منصوبه به خواوشا 15,500,000 روپۍ لګښت راځي. نوموړي لیکلي چې په لنډي کوتل کې یې په مرکزي روغتون کې اصلاحات کړي او هلته یې جنکو لپاره د کرایه په ودانۍ کې د ډیګري کالج شروع کولو پریکړه کړې او د سرکاري ودانۍ په جوړولو به یې وخت لګي. د خیبر زلي لنډي کوتل تحصیل افغان پولې ته څیرمه پروت دی چې آبادي یو اندازې مطابق 400,000 نفوسو نه هم پورته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر. دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
وسم ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې په دروستیو کې ډېرې سخت زلزلې شوې وې او دا غو زلزلو کې چې کوم کورونه وران شو دا غو کورونو مالکان وایي چې تر اوسه ورسره حکومت مرستې نه دي کړې او د دوی ژوند د دغې وجې نه سخت مشکلاتو سره مخامخ دی، ځکه چې سوړ ژمی دی او د دوی کورونه وران دي، حکومت ورسره مرستې نه دي کړې. د دغو خلکو حال په دې رپورټ کې اوریدی شي چې موږ له خوست نجیب الله خیل رالېږلې.
د پکتیکا د گیان اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نم او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د گیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن مشال راډیو ته وویل
د کندې د وجې نه زموږ مریضان ډېر زیات شوی دی. وړه ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړه ماشومانو د لاسه ورکړه ډېر پزاور یو، ځکه چې وړه ماشومان دي هیڅ علاج طریقه نه کیږي پوه شو، ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومي کې ژوند نه کیږي، باید موږ لوړ مزو کماتو څخه ورسی.
د گیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند له لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوه زنانه د سړه نه ډېره خراب شوې وه، خاک ورسده، ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي. لرګي ورور را ورس کوره تاوري اغه لرګي د دای نه کیږي، ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولي دي، د سړه سره مخمخ دي، برسک نشي وتاي. وو ورا وشو ولا ډیر زیات سړه ده، موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره د وری دی وجنه ډیر مشکل لرو، هر ورځ وادرې وړو مشومان سره مري دی. یخ دی وجنه یو زنه نام مړه شو کندمو کړې دی، په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هیل دا خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، ولی کې ور کې زنانه ډیر په تکلیف کې دی. کته چې سره کومک شي مې ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي.
خارک لګولی دی او د ګیس
ډبی مو ورته توجه کړی دی. دوی که شکایتونه کوي هغه بیا جای دی، موږ شی اسباب ورته برابر کړی دی او کورونه خو اوس کار بند دی. سیاسي کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په سنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 38 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 38 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 133 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 نو اوس دوه تیار شوی چې نږدې 200 کورونه زلزله ځپلو ته ویشل شوی دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړیوال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نوې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غاره راځه یا د لوګې راځه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف نه ډه تاولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هری چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو د دې خبرونه په مهمو رپورټونو کې واوریدل چې د پاکستان د قومي سلامتیا غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه د ملک په امنیتي صورتحال باندې خبرې اترې وشوې او د ملک اعلی چارواکو دا ویلي چې د ترهګرۍ ضد به جدي ګامونه اخیستل کېږي. بل مهم رپورټ مو دا و چې یو څېړنیز اداره وایي چې پاکستان کې تیر کال د وسلوالو په فعالیتونو کې خورا ډیر زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه د بلوچستان نه مو رپورټ لرو چې په دوکۍ کې د شر ناروغۍ له وجې 4 ماشومان مړه شوي دي او 30 نور ناروغه شوي دي. د دې ترڅنګ ګڼ نور رپورټونه هم وو چې پکې د ګرانۍ خبرې ترې وي. همدارنګه دا مو اوریدل چې خلک شکایت کوي چې په یوټیلیټي سټورونو کې هم د وړو او چینی او د غوړو نرخونه ډیر زیات شوي دي چې د دوی وس نه کېږي چې ورشي او دغه سیزونه حتی په یوټیلیټي سټورونو کې واخلي. دا نور رپورټونه تاسو واوریدل. په راتلونکو خبرونو کې به په همدې موضوعاتو او په نورو موضوعاتو درته نور رپورټونه هم لرو. د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. تاسو نه مننه چې د خبرونې ته غوږ وئ او که زمونږ غږ تاسو ته په میډیم ویو نه در رسیږي نو پریشان کیږئ مه. په شارټ ویوز باندې مونږ واورئ، په لنډو سپو باندې او د دې ترڅنګ د انټرنیټ له لارې مونږ واورئ، په خپلو لیپټاپونو باندې، په خپلو ډیسکټاپونو باندې، همدارنګه په موبایل ټلیفونونو باندې. تاسو د مشال رادیو اپلیکیشن ښکته کړئ، بیا به زموږ خپرونې پاکې رڼې واورېدلی شئ. له همدې سره د خپرونه مخ په ختمېدو ده. د خپرونې په وروستیو شېبو کې د استاد یار محمد په واسه کې دا سندره مو تاسو لپاره غوره کړې ده. واورې
ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗಿನ
یار مینا زندہ باد زندہ باد یار مینا